په افغانستان کې د ماښام 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي، خو په پیل کې لنډ خبرونه. یونما په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په درې میاشتنی راپور کې چنن خبر سو ویلي چې په افغانستان کې سږنی تعلیمي کال په لیسو کې د نجونو زده کوونکو له حضور پرته پیل سو، ځکه چې چارواکو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر نورو زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د افغانستان د خبرونو مرکز چې له هیواده بهر فعالیت کوي د مطبوعاتو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي، پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له لوري لږ تر لږه ولس تګلارې د رسنیو د قانون خلاف صادرې سوي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په هرات کې پر شویا لژکیو د دوشنبه ورځې برید په کلکه غندلی. هغه امیری نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي دغه بې معنی عمل د هغه بې رحمانه کړاو او ځورونې سخت یادونه کوي چې له خطر سره مخ ټولنې یې ګالي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور له مخې چې نن پنجشنبه خپور سو، په غزه کې د ویجاړو سوو کورونو جوړول شاید تر روانې پیړۍ دوام وکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په دې ارزونه کې ویل سوي چې په غزې تړنګ کې جګپوړي ودانۍ په کنډوالو بدل سوي او نږدې اتیا کلونو ته اړتیا ده چې د استوګنې ټولې ویجاړې سوي ودانۍ بیا جوړې سي. د بشري حقونو د څار سازمان د هغو فلمونو په باب د څېړنو غوښتنه کړې چې ظاهرا پکې ښکاري د اوکران یوویشت سرتیري روسي ځواکونو ته تر تسلیمېدو وروسته ادامېږي. اروپایي ټولنې نن پنجشنبه له لبنان سره د 1 میلیارد یورو په ارزښت مرستو بسته اعلان کړه چې تر ډیره د سرحدونو د کنټرول پر پیاوړتیا لګیږي. او د دوبۍ د هوایي ډګر چارواکي وایي چې د سختو بارانونو له کبله د هوایي ډګر ته ډېرې الوتنې نن لغوه سوې.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مو شئ، دی آزادی په چپو کې د دیونه په خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم. دیار لس کال مخکې په همدې ورځ، یعنی د می د میاشتې په دویمه نیټه، د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په ایبټ آباد سیمه کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. اسامه بن لادن هغه څوک چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې په خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کېده. همدا د امریکا بریدونه چې القاعده پکې لاس درلود، د دې سبب شول چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راشي او تیر پلا د طالبانو رامنځته شوی رژیم ونړوي او پر ځای باندې بلاخره جمهوري حکومت ته او دولت ته لاره هواره شوه. د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې څه بدلونونه راغلل؟ د القاعده شبکې فعالیتونه کومې خواته ولاړل؟ هغه څه چې امریکایان لپاره افغانستان ته راغلي وو، د اسامه بن لادن له وژنې وروسته پای ته ورسېدل او کنه لا هم په سیمه کې هغه څه چې امریکایان یا نور لویدیځه نړۍ ځان ته ګواښ بولي پاتې دي؟ داعش له القاعده سره څه تړاو لري او دا مهال فعالیتونه څومره محسوس دي؟ خپل د ملګرو ملتونو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د القاعده ځینې هستې لا هم په افغانستان او سیمه کې فعال دي. دا او نور موضوعات به په دې خبرونه کې څیړو. په خبرونه کې به وروسته سره نور میلمانه هم یو ځای شي، خو دستي سره په برلین کې د پوهنتون استاد او همدارنګه افغان شنونکي او څیړونکي اسحاق اتمر وصل شوی دی. اتمر صاحب، ډیره مننه په خبرونه کې له ګډون څخه. له تاسو به پایل کو، د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د القاعده په فعالیتونو کې محسوس بدلونونه څه وو؟
مننه صاحب، تاسو لیدونکو ته او ستاسو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیله. یقینا زه داسې فکر کوم کله چې تاسې د فشار وسیله کاروی فشار پیواز دینا چه اغا مشکل حل که اغا دوچنده که یعنی یو عکس العملی پروسه را منسته که چه اغا بیا دی لومبی زل دی فشار نقوی بر صورت سوال تکرار شو یعنی دی در لسکلونو که سرات دینا چه نړیوال دا خبره کوي او مخصوصا امریکایان دا خبره کوي چې په افغانستان کې القاعده ځپل شوی د القاعدې رهبري له منځه تللی ایمان الظواهري هم دوه کاله مخکې په کابل کې ووژل شو او د دې ځینې نور مشران هم یا پخوا نیول شوي دي یا په دې وروستیو وختونو کې نیول شوي دي یا تروسه پورې د امریکایانو سره دوی په زندانونو کې پراتې دي او یا ترور شوي دي له منځه تللي دي لیکن موږ ګورو چې د دې القاعدې د ځپلو سره یعنې دغه د تروریزم مسله په سیمه کې حل شوی نه دی او د القاعدې نه وروسته د نورو ترهګر ډلو نه یوازې په پاکستان او افغانستان کې موږ شاهدان یو بلکه په منځنۍ آسیا کې د آسیا په نورو هیوادونو کې په افریقا کې او لرې ختیځ آسیا کې هم دغه ترهګرې ډلې رامنځته شوې دي یعنې دا په دې معنا دی چې دغه مبارزه یا دا چې دلته نور لاملونه دي او دا هم د امکان نه لرې خبره نه ده موږ او تاسې که صرف په یو سناریو باندې فکر کوو چې القاعده یا مثلا داعش یا نور ترهګرې ډلې چې دي دا د لویو استخباراتو زیږنده دي دا هم یو فرضیه دی لیکن ټول فکر داسې نه دی یعنې په مجموع کې هم کیدای شي چې سړی داسې مطالعه وکړي چې د دوی ارتباطات د نړۍ د لویو استخباراتو سره دی په دې معنا چې دوی د تمویل او تجهیز او د هغه امکاناتو ترلاسه کولو توان تر څو پورې چې دغه لوی استخبارات دوی سره نه وي دوی پیدا کولی نه شي.
اتمر صاحب تاسو د داسې ډلو تر شا د نړیوالو استخباراتو او نړیوالو لویو ادارو یادونه وکړله راځئ چې یو څه په دې باندې متمرکز شو چې لا هم القاعده یا ورسره تړلې ډلې هماسې چې تاسو یادونه وکړه په افغانستان او په نورو نړۍ کې په بیلابیلو برخو کې په یو نوم یا بل نوم باندې شته د فعالیتونه کوي طالبانو له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې چې د القاعده په شمول به په افغانستان کې هغه نړیوالو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي چې نورې نړۍ ته ګواښ پیښیدلی شي خو د ملګرو ملتونو ځینې رپورټونه وایي چې لا هم په افغانستان کې د طالبانو د ځینو غړو او القاعده د غړو ترمنځ د تړاو له کبله د القاعده فعالیتونه یا لږ تر لږه د دوی د روزنې مرکزونه شته دي دغه اټکل تاسو ته څومره پر ځای ښکاري؟
راپورونه خو داسې وایي چې لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه افغانستان کې القاعده شتون لري او دا د طالبانو تر چتر لاندې دی سره د دې نه چې طالبان دا خبره ردوي او امریکایانو ته وایي چې دلته القاعده وجود نه لري در حالی چې راپورونه د ملګرو ملتو راپورونه او خاص گزارش ورکوونکي دا خبره کوي چې د روزنې کمپونه هم دلته شته دي او د طالبانو په چارواکو کې تر والیانو پورې هم هغسې کسان شتون لري چې دوی د القاعده سره نږدې روابط لري او د القاعده غړي دي. دلته اوس
مهرباني
دلته اوس سوال دا رامنځته کېږي چې که طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره یې کړی و چې دوی به القاعده یا نور ته راګرځېدلې نه پرېږدي چې د افغانستان ځینې دوی فعالیت وکړي. یا په هغه اولو میاشتو کې د القاعدې مشر په شیرپور کې ووژل شو. یعنې دا د دې ښکارندوی دی چې یعنې هغه ارتباطات د طالبانو د القاعدې ترمنځ شتون لري. د بلې خوا نه القاعده لکه یو بیکاپ نورو ترهګرو ډلو دپاره دی. خپله داعش القاعدې سره ډېر نږدې دی، یعنې د القاعدې د امکاناتو نه داعش استفاده کوي. دوی سره ډېر نږدې اړیکې لري، منظم اړیکې لري. بیا طالبان د القاعدې سره منظم اړیکې لري، نږدې دي دوی. او د همدغه له وجې نه دی چې په سیمه کې ځینې هیوادونه دغه اندېښنې لري چې افغانستان اوس ورو ورو لګیا دی. د سیمې د هیوادونو دپاره د اندېښنې یو مرکز په شکل باندې تبدیل شوی. او د دې وروستیو کې مثلا د ایران جمهور رئیس کله چې پاکستان ته لاړ، هلته امنیتي مسله ډېر عمده مسله د دوی په کتنه کې. کله کله روسان دا خبره کوي، چین دا خبره کوي، نور د افغانستان او سرګان لکه ازبکستان، تاجکستان، نور هیوادونه هم دا خبره کوي. نو دا واقعا اوس دپاره یو تشویش او اندېښنه موجود دی. تر اوسه پورې یعنې په کامله توګه دغه اندېښنه له منځه نه ده تللی.
ښاغلی اتمر، طالبان ادعا کوي چې دغه نړیواله ټولنه چې راغله د ملګرو ملتونو د پریکړو سره سم افغانستان ته، د هغوی لپاره یوه پلمه دا وه چې افغانستان القاعده بریدونه پلان کړي وو او افغانستان هغه خاوره وه چېرته چې اسامه بن لادن پټ وو، او له دې ځایه بریدونه پلان کړه. تقریبا له 3000 زیات کسان په امریکا کې په هغه بریدونو کې ووژل. د سپتمبر د 12 نیټې په بریدونو کې، او له هغې وروسته نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلله. په دې برخه کې طالبان هغه خپله د طالبانو حکومت خپله کومه دایه چې لري ځان ګرم نه بولي. دوی وایي چې دوی داسې څه نه دي کړي چې باید حمله پېښ شوی وه، برید پېښ شوی وو. که ماضي ته لاړ شو، په افغانستان کې په لومړني قدم کې د نړیوالو اصولو، د کلتوري او فرهنګي اصولو له پلوه د القاعده د شبکې مشر اسامه بن لادن ته ځای ورکول هغه مهال د طالبانو د حکومت او تر هغوی مخکې حکومتونه چې وه د هغوی د علاقه مندۍ و له کبله وو، او که نه واقعا له مجبوریت نه یې دغه سړي ته پناه ورکړې وه.
څو خبرې دي دلته. یو دا چې اسامه بن لادن ډېر شتمن سړی و، ډېر پیسې درلودلې او جهادي سابقه یې درلوده په جهاد کې. مثلا مخصوصا د افغانستان په جهاد کې ډېر کار کړی و. د په اصطلاح سرتیری عربان دلته راوستي وو، او د عربي هیوادونو نه د عربان تشویقول چې د افغانستان جهاد ته دوی راشي، خپلې پیسې دلته مصرفولې. او مخصوصا د دې ارتباطات جهادي تنظیمونو مشرانو سره ډېر نږدې وو. هر یو سره بیل بیل د شناخت درلود، ناسته پاسته درلوده دوی سره. خو کله چې مجاهدین په افغانستان کې و، اسامه هم همغه وخت کې زما یادیږي، زه په جلال آباد کې وم. انجینیر محمود د جلال آباد د طب د فاکولټې رئیس و. انجینیر محمود لاړ سودان ته، او د استاد ربانی په امر باندې د لاړ سودان ته، او د هغې سره اسامه بن لادن نه دې خواهش وکړه، ځکه د اسامه بن لادن ژوند په سودان کې دومره خوندي نه و. عربستان سعودي نه وتلی و، نور هیوادونه دې ته ځای نه ورکو. په سودان کې ډېر امکانات نه درلوده. نو انجینر محمود لار انجینر محمود دی مولای خالص یا قماندان دی لار دی استاز ربانی پر غختن سودان تا او اسامه بن لادن راوست او اسامه بن لادن راوست پر ننگار که بیاورست پر خوگیانو که پر تورا بودا که دی زانت دفتر جور که و کاروبار و حساب و کتاب و حتی دا چه پر ننگار که دی دی اغا محافظین پاسونو باند خار که گرزیدل خلق تا بای امرناه که و لو دیر مشکلات جلالبات خاریان تا پا مخواه که رامن سکریو پا صورت کلا چه طالبان واکمن شد نه طالبان هم دیده دی پارا چه دیده نه پا دی بانده هم نظارت دولری هم ده خواندی و ساتی ده انتقال که ده ننگرهار نه قندار ده او تراخیرش بوراز پورم کلا چه طالبان پو واکی و ده پقندار که و ده ملا محمد عمر سر با یوزه توی و سیده او بیا کلا چه ده یولسم ده سپتامبر نمانسته شو او طول سترگ افغانستان تا واختلی ده ده قضیه ده آمیلون پا برخه که ده بیاده بیلت پا ده آخرش پو رزو که پا هلیکوپتر که ده قندان راغ جلالبات او پا دقه وقت که ده تور بوده که و اغه وقت که ده کلا چه ده کمپاین پیل شو ده عملیات پیل شو نو امریکایی سرتیر افغانستان ترسیدیل و امریکایی عملیات پا افغانستان که پیل و چه ده تور بوده که محصره و او کستاس پیادی پا اغه وقت که دیر اخبارون و جورنالستان دی پتور بودا که هر ساعت هر لازه در خبارون نریوارو تا لگده و پا مخش پا ورزو که او چه یو مشکل پا وقت داو چه دی محافظین یا کم کسان چه پا مخش وقت دخو و حکومت لخوانه دی نیول ده پارا گمارلشو آغا اغس کسانو چه دوی مشران و سامان بلناتن سر دیر نشدی اڑکی دلو دلی او آغا کسانو دی و سامان بلناتن دیر پیسی تر لاسکلی ترسو چه دی دوی دی پاره دی واتولو یا خواندی لارا نمخد توری بوری نجور کوده پاکستان خواد و وقت
منه نتمر سب افغان ژورنالیست سمی یوسفزی هم د تاسو یادونه وکړه له وګړي مودي رئیس افغانستان او سیمه چاري د نړیوالو رسنیو ته په ځانګړي توګه ریپورتونه چمتو کوي او فکر کوم په تیرو څو لسیزو کې یو لاغه ژورنالیستان نه دی چې په دې برخه کې کافی ډیر کار کړی دی او پرله پسې هڅې کړي دي معلومات یې راټول کړي او خپاره کړي دي دا اوس راسره دی یوسفزی صاحب مننه چې په داسې حال کې چې په سفر کې د موږ بلنه مو منله موږ تر یو حده پورې بحث را رسولی دی ما پوښتنه به له تاسو نه دای چې اسامه بن لادن یا القاعده شبکه سره د طالبانو اړیکې اصلا دغه په اصطلاح معنوي اړیکې وي او که نه مجبوریت نه ورته یو څه ورپېښو یوسفزی صاحب متاسفانه چې مونږ دې غږ نه اورو په هر صورت وسلرو مهرباني وکړئ وس صحیح شو
نو خپل دا و چې د نننه سره مشترک ترور نه لینا تر په اړه چې د طالبانو او د هم باندې چې هم یو څه هم دې چې یو ترسته چې موږ القاعده را یا په پاکستان کې په ځای نو تاسو ضرورت لرلو او د دا په مقابل کې طالب سره خپل جګړې او دا چې او هم یا طالب چې دا القاعده په شر په کاندو او اوس نو سې په ورته وخت کې چې کله
یوسف زاده صاحب مخکې له دې نه چې تاسو سره خدای پامانی وکړو، تاسو په لار کې زم ډیر نه مصروفم ځان سره، دا راته وایي چې دغه د ملګرو ملتونو یو څو ریپورټونو کې داسې نښې نښانې وښودل شوې، ګوندې په ځینو کې په ډېر وضاحت سره وویل شول چې القاعده په افغانستان کې د روزنې ځینې مرکزونه دا اوس لري، په ځانګړې توګه د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته. دغه ریپورټونه څومره پر ځای دي؟ او یو ریپورټ کې د ملګرو ملتونو وویل شول چې القاعده شبکه د افغانستان د طالبانو سره په ګډه د ټي ټي پی سره مرسته کوي. ل ټي ټي پی سره د پاکستانی طالبانو له تحریک سره د القاعده شبکې تماس په کوم بنسټ باندې کېدای شي؟ دواړه له یو بل نه څه غواړي؟ آیا هماغه مجبوریت دی چې څو کاله مخکې افغان طالبانو درلود؟
نہ فکر نہ کوم چې اوس القاعده هم یو هغه طالبانه یو आवाज نه ده، نه بل دین نور ست دي د کوم کریزم هم نشته ده. ټي پی هم دی خو یا اوس هغه دمانو د دونو یا د نړیوال سره دی د دې د ټولو سره د مرستي یا د نړیوال جندي خبره نه کړی یو څه چې افغانستان سره د دې کېدو څخه خطرناک دي دغه سره هم تعلق کوم نه د پاتې دا فورم چې تاسو خبره کوي هغه راپورونه مان کتلې دي په دغه راپور کې تاسو نو غټ کریکٹر سلیکټر شوی ابو اخلاص المصري وو ابو اخلاص المصري په کونر کې د کونر مرکز کې د دې وسیبه په 1900 جهاد وخت راغله د اوس بشتاغه ورته د وسیله د افغانستان کې واقع کړی دا د پټین چې په وخت کې هم ته ویدل وو هغه یې ډیر یو خو شه ډیر خراب دی بل ذهني توازن برابر نه ده هغه د دې وجه دا نه چې هر عرب چې په افغانستان سره هغه دی القاعده وي خو هغه خپل کوم د عربان افغانستان د جهاد یا د بل څه په لور داتو هر عرب القاعده نه ده البته دنت باید دې باندې راټول شي جهاد وکړي اوس د کوم یو نه پورنه چې دی هغه څه نه جات په مفروضو دنیا ولر دي ځکه چې القاعده اوس دومره نه نفوذ لري نه دومره افراد ته ضرورت لري چې دلته راشي خو بهر حال د ملګرو ملتونو راپورونه هم د ځین اشخاص یا د پخواني چارواکو یا د چاپو خبرو په بنیاد باندې عملا لکه څنګه چې امریکا په خپله بار بار وایي چې دا وخت افغانستان کې دنه دا څه کټ نشته دا هغه کس چې دوی ډېر سکرل معرفي کړی د ابو اخلاص المصري هغه غریب په جلال آباد کې اوسېږي او زه فکر کوم چې دومره د غربت کار ده چې حتی ماښام او سهار ډوډۍ نه لري اوس دا وخت کابل ته انتقال کړی ده د طالبانو د دغه راپورونو نه وروسته خو زه فکر نه کوم چې ملګرو راپورونه ډېر دقیق وي ملګرو ملتونو یو غټه اداره ده خو بیا هم دغه مسلسل طالبانو باندې فشار اچول غواړي تر څو طالبان دغه نه غافل نشي او بیا د اشخاص افغانستان ته راشي خو بهر هم آینده کې څوک نشي ویل که طالبانو سره د نړیوالو ټولنې د پاکستاني طالبان د دیوال ته دروړي په رسمیت نه پیژني نو ځانو طالبان هم د شپې باندې کې داسې مجلس چې تاسو په رسمیت نه پیژني او دا ګروپونه چې تاسو ورته په جګړه کې نه دي د پاره چې تاسو د پاره موږ سرداري جوړ کو نو بیا موږ مجبورو چې ځدا خلکو نه حمایت وکړو په هغه حال چې فکر کوم چې طالبان کوشش کوي هم ټي ټي پی هم دا اوسه ایجنډا نه ده لکه یو ځل تاسو په پیادو چې شازاد په نوم باندې یو د ټي ټي پی یو کس یا حکیم الله مسعود سره ناس وو او دغه بیا بلاله په نیویارک کې بریټ وکړو او څو راو وتلو هغه وخت کې امریکا هم ډېر وېره د لوسیا د ټي ټي پی هم یو نړیوال ایجنډا لري او فل حال چې طالبان ټي ټي پی کوم شرطابو ده هغه د طالبانو تیروي کوي هغه ډېر زیات نړیوال جهاد د نړیوالو عملیاتو یا جهادي ګروپونو سره تعلق لري نه ساتي او په دې باندې یو څه آینده کې د القاعده د پاره یا د القاعده په ډول نورو ګروپونو د پاره په افغانستان کې حتی په نور عربي نړۍ کې ډېر زیات شانسونه نه ګورم خو په حال یو ویره موجوده ده لکه چې د القاعده وجود هم د فلسطین د مسلې سره یو پیوند لري او د ورستیو کې چې په فلسطین کې اسرائیل څه کوي یا د امریکا څه کوي کوم مرسته کوي نو د امریکا ضد او د ویسټ ضد احساسات بیا زیات شوي دي او په دغه زیاداتو کې بیا دغه ټول ګروپونه کوشش کوي چې دغه احساساتو په استعمالولو سره کوم بریټ تر سره کړي خو بیا هم یعنی موږ هم شو ویل چې 100% القاعده به خلک مونږ ته لري اندخل القاعده او داسې حالت کې د هفته خپل مشرتابو د وجنې تایید نه کوي یعنی عمرن دوی مشرتابو نه لري سره دی چې ورکیږي سردار یا عبدالرحمن سعودي دا وخت دوی مشرانه خود دوی په اړه باندې ورکیږي چې دوی په ایران کې دی خو بیا القاعده یو بل مشکل دا شو چې دوی نه ډیر زیات کسان بیل شو د جماعت النصر په نوم باندې په عراق کې یا په سوریه کې هغوی بل خپل ګروپ جوړ کړو نو کوم لا فکر کوم چې القاعده لپاره هغه اوس فرصت کې نه ده کوم چې په خوا وزکه چې په سبسوب د وست یا د غرب خلاف کېدل یوازینی ګروپ چې ورتلل شي هغه القاعده چې خپل هغه غوسه سره ولا شو اوس نور ګروپونه دي داعش ته ده یا په سوریه کې جماعت النصر ده یا په و یمن کې راکه سره شته دا او مکمل ډول دا خپل مزه نه ده کله خو دا وخت دی انتظار کوي چې یو ماشه په کوم څه کې او دغه نور څه نه وګوري هغه نه شي ان هغې جذب د لپاره هم نه ده خو یو هم نه نش او امر ما چې هم نشته دا نو څنګه ما سره د دې څه په ځای کې کوم
یو څه وکړ
ما نه نکوم ا نو په چې پاره
ډیره زیاته مننه یوسف زسب. تاسو په لاره کې کورم آباد موږ چې تر کومه حده پورې دی یوسف زسب غږ اوریدلی شو وامریده لا اوریدونکو نه دا چې دی ټلیفون کرخه یو څه خرابه وه دی غږ دی کمزوري کیفیت له کبله هیله ده چې اوریدونکي اولیدونکي د موږ معذرت ومني. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام دی. تاسو کولای شئ چې دا پروګرام په راډیو واوري او همدارنګه د ازادۍ راډیو د یوټیوب فیسبوک او ټویټر له لارې په ژوندۍ بڼه وګورئ. د امریکا غږ آشنا د سټلایټ تلویزیون نام دا خبريږي. اتمر صاحب بیرته تاسو ته راګرځم و بخی چې یوسفزی صاحب په لاره کې وو او داسې په لنډه منډه باندې مره واخیست. خو تر تاسو مخکې زه یو اوریدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
ډیره زیاته مننه ښاغلی انصر محترم، تاسو ته سلامونه او د ازادۍ راډیو ټولو کډمنو اوریدونکو ته مېلمنو ته تخنیکي همکار په دې درته شبې است اختر محمد خادم مده واشیر ولسوالۍ دی. من واشیر ولسوالۍ
خادم صاحب ستړی مشه دی واشیر ولسوالۍ نه.
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسې، موږ په دې لوی ستاسو او مېلمانه به ټوله ښه است.
خوشحاله اوسئ. د موږ نن موضوع دا ده چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو دیارلس کلونه ووتل، په سیمه کې د القاعده شبکې وضعیت څنګه دی او دغه فعالیتونه یې څنګه دي؟ ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې په ځینو برخو کې فعالیتونه لري، طالبان وایي چې نه لري. که څه نظر لري په دې مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ښاغلی انصر محترم، زه بیخي تقریبا د اتو کال شاوخوا به ومه چې کله په دې باندې موږ خبر شولو چې ایمن الزواهری د ازادۍ راډیو د طریقه څخه موږ ته معلومات اوسې یا خبر رالی دی وژل شوی دی. خو زه په دې باندې نه پوهېدم، دغه زموږ کورنۍ او تر څنګ د سیمې کسان هغوی داسې خواشیني څرګندول. ما په خپله په فکر په ذهن کې داسې راګرځېده چې دا شاید زموږ شناخته کس وي. وروسته تر هغه چې راپوسته وم چې المن الزواهری یا اسامه بن لادن چې دی هغه کوم کس و، نو بیا تر هغه وروسته چې زه برید درک لرم معلومات لرم، بیا د دوی دغه ډلې دغه کومه کس په اړه موږ نه باندې پوستې وي. نام دا په دې باندې باوري چې دوی په افغانستان کې داسې یو ډله ووځي.
له واشیر نه اختر محمد خادم و. زه براشم اتمر صاحب ته. اتمر صاحب، مخکې مو له سمی یوسفزي نه باوریدل ځینې ټکي چې هغه فکر کاوه، هغه یوه خبره وکړله چې اوس القاعده د هغه نړیوالو سختدریزو لپاره یوازینی مرجع نه ده چې غوښتل یې ودرېږي هغه څه چې دوی په وړاندې مبارزه کول غواړي او یا یې په اسلامي ټولنو او نړۍ کې د لویدیز مداخله وګڼي. دی وایي چې اوس دغه خلک بیلابیل ادرسونه لري. یو خی له دغه ادرسونه د داعش وسلواله ډله یي. داعش وسلواله ډله څومره له القاعده سره تړاو لري؟ فکر کوم چې هغه لومړني غړي په عراق او سوریه کې د القاعده غړي و، همداسې وه که نه؟ او دا اوس څه ربط لري؟ دا دواړه څه نږدېوالی لري او څه جلاوالی لري؟
ګورئ، خبره دا ده چې دوی خپل بڼه بدلوي. او اوس هم که تاسو وګورئ دغه ټول مختلف اسلام پالا ترهګر ډلې چې دوی په مجموع کې سره همکاري لري، او که د داعش هغه اولني کسانو ته موږ نظر واچوو چې لکه چې تاسو اشاره ورته وکړو، په عراق او په سوریه کې مثلا ابو مصعب زرقاوي و، دا د القاعدې غړی و. بیا وروسته په عراق کې دی د داعش بنسټ کېښود. همدغسې البغدادي، دا د القاعدې غړی و. بیا وروسته دی د داعش مشر شو. نو په همدې ترتیب سره دغه ډلې اوس القاعده دومره مطرح نه دی چې داعش مطرح دی. یعنی دوی خپل بڼه تغییر کړی. یو دا چې دا یو تکتیک دی د دې دپاره چې دوی خپل پل غلط کړي. بل دا خبره ده چې د زمانه سره سم دوی نوی جذب و جذب کی نوی ارتباطات جور کی تر څو پورې چې خلک د دوی په اصلي ماهیت باندې خبریږي دوی به یو زیات اندازه کار ترسره کړی. نو زما باور داسې دی چې دغه ټولې ډلې چې دي حتی هغه ډلې چې نن په نورو هیوادونو کې دي لکه په مرکزی آسیا کې یا منځنی آسیا کې انصار الله دی دا هم د القاعدې یو برخه دی یا مثلا تحریک طالبان ازبکستان دی دا هم همدغسې یو شی دی یا حوثیان دي په یوان کې دا هم د القاعدې یو شاخه دی همدغسې حزب الله وګورئ دغه نور ډلې چې تاسو په عراق کې دي په سوریه کې دي او په عربي هیوادونو کې دا ټول بوکو حرام الشباب طالبان مجاهد دا په حقیقت کې ټول همغه یو جنریشن دی منتها د زمانې سره د تاریخ سره دوی ورژنونه بدلوي چې څومره د همغو امکاناتو نه دوی برخورداره کېږي هغوی بڼه بدلوي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه ټولې ډلې بیس یو دی او د دوی اجندا طرز فکر یو دی. نو
اتمر صاحب
نشته چې موږ وایي دا اختلاف نظر وي.
اتمر صاحب که دې ته راشو د عامو افغانانو له نقطې نظر نه ورته وګورو خای ځینې خلک ووایي چې دا خلک د دین او د مسلمانانو د دفاع په خاطر باندې راپورته شوي خو په مجموع کې قتل کېږي دغه ډلې چې تاسو یاد کړې مثلا د بوکو حرام په اړه باندې چې موږ کوم رپورټونه لرو عموماً د خپل وطن لسګونه سلګونه نجونې له مکتبونو نه تښتولې په کلونو کلونو ورسره بندیانې وي بېرته یې راخوشي کي تنې وتښتي همداسې څه چې په عراق کې وشول څه چې په سوریه کې وشول څه چې په یمن کې روان دي څه چې په افغانستان کې پیښ شول څه چې دا اوس په نورو داسې ملکونو کې پیښیږي دا ډلې اصلا ادعا کوي چې دوی د لویدیځ لپاره یو ګواښ دی خو د دوی مرکزونه او جنګونه او شخړې او د قربانیانو یوه لویه برخه خپله په دغه اسلامي هیوادونو کې دي په دغه هیوادونو باندې یې څومره اغیز کړی دی القاعده او د القاعده د فکر لرونکو ډلو دغلته یې په مدني سازمانونو په کلتوري په اقتصادي چارو په سیاسي چارو په حکومتوالیو یعنی د دغه ټولنو په ورځني ژوند کې څه څه راوستي
ګورې په حقیقت کې لکه چې مخکې ما عرض کړ چې دا د لویو استخباراتو پروژې دي که مونږ دغه د 1950 کلونه وګورو په عربي هیوادونو کې یو انقلاب را روان شو مثلا په مصر کې جمال ناصر کودتا وکړه او سیاسي قدرت یې ترلاسه کړ. جمال ناصر یو نشنالست عرب و ډېر مترقي فکر یې درلود ډېر روشن فکر سړی و او بیا د هغه نه وروسته کاپي شو دغه انقلابونه و قدرت رنگیدل مثلا په الجزایر کې وشو په عراق کې وشو په لیبیا کې وشو په سوریه کې وشو او دغه هیوادونه دغسې هیوادونه و چې دوی په حقیقت کې غربي خواته نه دي تللي همغه وخت کې د دوی هدف ډېر هغه ملي ګرانه جنبشونه و ډېر داسې پاک فکرونه دوی درلودل چې دغه اسلامي نړۍ دوی یو قوت باندې واړي دغسې یو قوت باندې واړي چې غرب یا نور قوتونه چې وغواړي په دوی باندې برید وکړي د هغه توان په دوی نه واخیستل شي. او همدغه سمبول په هغه وخت کې مثلا په نړۍ کې لکه ګاندي و نهرو په هندوستان کې په افغانستان کې داود خان او همدغسې په اروپا کې مارشال دوګول جنرال تیتو سوکارنو په اندونیزیا کې دا هغسې کسان وو چې دوی غوښتل کله چې نړۍ د دویم نړیوال جګړې را راوتی وو دوی نه دغسې یو بلاک جوړ کړي از چا خبر نه شرقی و نه غربی یو غیر منسلک جنبش دی جور که او پا مقه وقتی دوی بریالی هم شل پدهه که دلتا منابع دیر زیاد دوی وادون سره و مثلا ایران یو قوی هواد و منابع دیر دلو دلی خپلا جمهوریت متحده عرب یا مصر دیر دلو دل خپلا لیبیا چه تروس پوریم دغه منابع دیر زیادی هم دغه دغه نور عربی وادونه امریکایان مخصوصا امریکایان په دې پسې شل چې دغه اسلام پالې ډلې دوی رامنځته کړي په هغه وخت کې البته دا د فلسطین قضیه هم د عربانو او د یهودانو تر منځ یو لویه لانجه وه نو امریکایان د دې دپاره چې خپله په عربانو کې هم دغسې قوتونه رامنځته کړي چې یو د عرب د جهاد بونم د فلسطین د جهاد بونم دوی مبارزه پیل کړي چې دا وشي کولی چې دننه په عربي هیوادونو کې دوی ځان ته ځای پیدا کړي نو هغه و چې سره د دې نه چې خپله اسلامي دانشمندان یا اسلامي پوهانو دې نه مخکې هم داسې نظریات درلودل چې اسلامی نظریات یا اسلام گرایی نظریات دلودن لیکن مثلا که تاسی او گره سید جمال الدین افغانی یعنی پان اسلامیزم درس یا نظریاتی دلودن او دغه نظریات عربی وادونه که دیر زیادو دغه جنبشونو درامنسته که دلونه پده خواه چه اول که مثلا
د فلسطین ځینې د شوروي یرغل په افغانستان او په سیمه کې د دې پراختیا څومره اغیز درلود په دې برخه کې؟
بالکل اوس جای دغه نه وروسته دی د شوروي یرغل افغانستان کې په 1990 کال کې شو اما چې تاسو ته خبرې کولې دا د 50 لسیزې او د 16 لسیزې خبرې دي یعنی کله چې شورویان افغانستان باندې یرغل وکړ دغه د فلسطین جنبش یا هغه ډلې چې د فلسطین دپاره مبارزه کول دوی دپاره یو نوی میدان پرانیستل شو او دغه احساس یا دغه فکر عربانو سره و چې دوی هر چېرته باید د دغه یرغلو چې د غیر مسلمان هیوادونه د خوانه پر مسلمانانو باندې کېږي د دې په مقابل کې باید دوی مبارزه وکړي همدغه و چې په دې وخت کې اسامه بن لادن او د دې نور همفکره کسان یا د عرب هیوادونو نه ډېر داوطلب کسان دوی پاکستان ته راغلل او امریکا څه غوښتل امریکا هم د دې قوتونو نه په استفادې سره ځکه چې د امریکا رقابت د روسانو سره و تجهیزات سلا امریکا ورکړه پیسې سعودي عربستان برابر کولې او پاکستان د دې لویې پروژې تطبیقوونکی و دا خبره زما نه ده دا د بینظیر بوټو او د اوباما او د کلنتن خبرې دي چې زه تاسو کوم دوی خپل اقرار کوي په دې رسنیو کې چې دا ډلې مونږ جوړې کړي دي او همغسې مو تر کله چې د هغوی نه استفاده وکړه استفاده یې وکړه کله چې بیا غوښتل چې استفاده تي ونکړي په دې نوم چې دوی ترهګرې دي او دوی زموږ منافع او د نړۍ منافع ته تهدید دی دوی له منځه وړي اوس هم افغانستان متاسفانه د باروتو په انبار باندې ناست دی زه داسې فکر کوم چې اوسني واکمنانو ته دا پکار دی چې افغانستان وژغوري منګه دغسې یو بل بحران ته لاړ نشو چې زه ګورم دغه بحران ته موږ ورو روان او دا زموږ دپاره دغه 45 کاله موږ یو لوبه هغسې تېر کړه بیا به یو د بلې لوبې پیلي چې دا به افغانستان ډېر زیانمن کړي او تباه به کړي
مننه اتمر صاحب ظاهرا خو داسې ښکاري چې د القاعده شبکه که څه هم تاسو ورته اشاره وکړله د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر میرمن کلینټن یو ویډیوي کلیپ شته دی چې هغوی وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد باندې د دغه ډلو ملاتړ امریکا کړی دی، خو وروسته بیا د امریکا په پالیسۍ انتقاد کوي چې دوی پاتې راغلل چې دغه ډلې مهار کړلی شي. او بالاخره د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو په څیر باندې یوه فاجعه په امریکا کې رامنځته شوله چې القاعده پورې وتړل شو، تر شای د اسامه بن لادن په مشرۍ القاعده شبکه وه، او زخت زیات کسان په هغه پیښه کې ووژل شول د الوتکو په وسیله باندې، د تختول شو الوتکو په وسیله چې بریدونه وشول، چې بالاخره امریکایان افغانستان ته راغلل. او اسامه بن لادن ماسې چې تاسو مخکې وویل په توره بوړه کې محاصره شو، بیا په ولاره ووت، راځي چې لاړ شو. بالاخره اسامه بن لادن په پاکستان کې په ایبټ آباد کې ووژل شو. دلته را سره یو میلمه دی توخی صاحب، د بر واخلو بیا زه تاسو ته راځم. مهرباني وکړئ توخی صاحب.
السلام علیکم تا او استاذ میلمنو او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیلي احترامات وړاندې کوم. چې توخی هم د زابل ولایت چاجي له ولسوالۍ څخه مرغفتي کېږي
ابره یې کنه
بلې زما ژر اوري
اوري تو حساب مهرباني وکي
مننه موږ په افغانستان کې د دې خاورې اوسیدونکو په ټول تکلیفو او مشکلاتو او انقلابو کې مدلته ځوان او رات سبا کړی ده. موږ په افغانستان کې ګرځېدلې یو یا وینو یې اوس موږ یو خارجي په دې اوس امارت کې په افغانستان زموږ په سیمو کې هیڅوک هم نه دی لیدلی، نن تاجک لیدلی ده، نن ازبک لیدلی ده، نن عرب لیدلی ده. موږ دې ته اریان یو چې دا ملګري ملتونه بزرګان دي، آیا دوی دلې اوسېږي؟ دوی له نیویار کزخه ویني او موږ یې دلته نشو لیدای. دا خبره هیڅ حقیقت نه لري، دلته د دوی مرکزونه شتون نه لري. بیا په تېره بیا چې دوی وایي د روزنتونو لري څلور ځایه روزل کېږي، نو دا موږ ته بیخي یو غربي تبلیغات ښکارېږي. ملګري ملتونه هم د غرب تر اثراتو لاندې دي.
نو توخی صاحب مخکې مثلا چې مخکې ووسولې نه یي، لکه د طالبانو په تیر دولت کې القاعده هم وه، اسامه بن لادن هم په افغانستان کې اوسېده، اوس څه بدل شوي دي چې تاسو فکر کوئ چې اوس نشته؟ خو بیا هماغه د طالبانو حکومت دی، د هماغوی امارت دی.
حالات تغیر خوري، هر حال په وخت کې حالات تغیر خوري، تجربې حاصلېږي. په وخت کې یو ډول حالات اوس بل ډول حالات دي. نو موږ دې ته اریان یو چې دوی ته مرکزونه معلوم دي، او اوس ایمان الظاهری په کابل کې په شهادت ورسو، امریکایانو د پیلوټه تیاری د دې ګرځي. دوی کډونه بزرګان دي، دوی ته معلومي والی پر دې باندې بمباری نه کوي، نو دوی هدف لاندې ولی نه نسی. نو دا موږ ته بیخي یو لري د حقیقت خبره ښکارېږي. او زما د محترم میلمانه زه خدا پوښتنه ده چې دی وایي د افغانستان کې د طالبانو والیان د القاعدي غړي دي، دوی څه ضرورت وغړي ته لري؟ دوی خو د اسلامي تحریک د امارت غړي دي. نو داسې څوک چې په دوو ځایو کې غړیتوب لري، او د دغه غړي ټول عرب دي، په افغانستان کې القاعده والا څوک غړي نه لري. او بل می پښتنه له دغه خدای د چې وست القاعده مصر څوک ده؟ ولې دی په روسیا سره او په ډاډ سره اعلان کوي چې زموږ د پلانې مصر ده؟ موږ ته کله په دې اړه معلومات راکړي. مننه.
مننه تو حساب له تاسو هم مننه را بو شو. اتمر صاحب ته اتمر صاحب
سلام. تو حساب مننه ستانه ستاسو پوښتنه کوي. تاسو وایئ چې داعش نشته؟ داعش که نه وای، دا څو ورځې مخکې په کندهار باندې چا برید وکړ، او د کابل بانک مخې ته دېرش کسانه چا ووژل، او د دې مسؤلیت یواځې داعش واخیست که داعش نه و. د بلخ والي داود مزامل چا وویشت؟ چا کړ؟ او د کندز والی چا ترک؟ د بدخشان معاون د والی چا ترک؟ دا ټول داعش مسؤلیت اخیستی. او په دې تیر دوه درې ورځو کې چې په هرات کې د ګذرې په جومات باندې د شیعهګانو په مسجد باندې برید وشو، اووه کسه ووژل شو، د دې مسؤلیت هم داعش اخیستی. نو داعش څه شی دی؟ نو څنګه تاسو ته وایي چې زه دلته یم؟ بیرغ خپل پورته کی؟ بیرغ خپل پورته کړی دی، نو دغه ثبوتونه دي چې دوی وایي په رسنیو کې چې مونږ دا عملیات کړی
مونږ د ده هدف د القاعده نه و دی وایي چې د القاعده غړي عربانو دا موږ نه دي لیدلي
القاعده عربان ما لیدلي که تا نه دی لیدلی ما لیدلي القاعده عربان په ننګرهار کې دوی افغانانو سره ودونه کړي وو دوی هلته په کوڅو په سړکونو باندې ګرځېدل په آسونو باندې ګرځېدل ما مخکې تاسو ته عرض وکړه چې د اسامه بن لادن کسان د جلال آباد په ښار کې په آسونو ګرځېدل دا زما خبره جلال آبادیان اوري زه خو دومره غټ دروغ نه شم ویلی چې زه وایم چې دا زه د ځانه خبرې کوم نو القاعده موجود دی دا چې ما وویل چې دوه والیانه دي دا زما خبره نه ده دا د ملګرو ملتو د راپور پر بنسټ چې دا خبره تاسو ته کوم دا راپورونه تاسو وګورئ په هغه کې دي دا خو زه مسؤلیت نه لرم چې دغه ټول خبرې باید زه مستندسازي وکړم زه خو یو کس هم یو کس چې هغه عمومي خبرې کوم نو په هر صورت اوس
واقعا تاسو د خبرو د تایید په خاطر باندې د ملګرو ملتونو په ریپورت کې دا جزئیات راغلي دي چې ویلي دي چې څو روزنیز مرکزونه او همدارنګه د طالبانو د دوو والیانو په شمول ځینې چارواکي له القاعده سره نږدې تماس لري.
یقینا همدغه خبره زه د همدغه راپور پر بنسټ باندې دا خبره کوم. بل خبره هم صاحب زه غواړم هغه ته اشاره وکړم تاسو ویلي کنه یو خدا دی چې مثلا کله چې امریکا د مجاهدینو جګړه ختم شو امریکا په واقعیت سره یو ستراتیژیک تېروتنه وکړه افغانستان یې چور خوشې کړه ولاړ نو افغانستان لس کاله هغه سې ډلو ته په لاس ورغی چې هغوی نه په نړیوال دردونو باندې اعتقاد درلود او نه هغه ته احترام درلود او نه دوی کوم برنامه د انکشاف درلوده د افغانستان دپاره نو د هغه لس کاله نتیجه دا شو چې دغه ترهګرې ډلې دومره غښتلې شول چې دوی په امریکا کې عملیات وکړ د هغه نه وروسته اوس کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووتله اوس افغانستان نه پرېږدي یوازې ځکه هغه تېروتنه بیا امریکا نه غواړي چې تکرار کړي دوی به دغه درون تیارې چې ګرځي دا هم د القاعدې او هم شاید چې نور ترهګر ډلو د تعقیب په خاطر دوی دا کار وکړي او هم استخباراتي حضور لري او زه دا تاسو ته ویلی شم چې پاکستان کې به د امریکایانو حضور ډېر وسي حتی داسې ویل کېږي چې ځینې یا دوه هوایي ډګرونه د دوی په وخت کې ورکړل شوي دي نو دا خبرې دي چې امریکا د تېرې نه تجربې د تېر تجربې نه په ګټه اخیستلو سره دا ځلې افغانستان یوازې نه پرېږدي دا مرستې حکومتونه هم چلیږي که نه ولې امریکا هلته فلسطین کې مرسته نه کوي هلته هم خو بشري حقوق دي تاسو وګورئ څه جنایت روان دی په غزه کې ولې امریکا هغوی سره کومک نه کوي اما په افغانستان کې دوی اوس هم هفته کې څلوېښت میلیونه ډالر رالیږي ځکه دوی دا ضربه لیدلی او دوی نه غواړي چې افغانستان او سیمه همدغسې پرېږدي البته که نور لوی ستراتیژیکان دلته شامل نه وي
اتور صاحب دا راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې په دغه خصوصا که په افغانستان او دا د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو باندې تمرکز وکړو په وروستیو کې امریکا راغله افغانستان ته په افغانستان کې جګړې بمبارۍ نښتې ځانمرګي بریدونه چاودنې انفجارونه وشول خو بالاخره اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو د پاکستان رول او ونډه او بیا وروسته په دې باندې خواشینی چې ولې اسامه هلته ووژل شو یا ولې امریکا عملیات وکړل دغه مسلې ته تاسو په کوم نظر ګورئ ډیرو خلکو لپاره دا یو ډرامې ته ورته یو شی دی چې څنګه کیدای شو چې اسامه بن لادن هلته کلونه کلونه واوسي د پاکستان له خبرتیا نه پرته او بیا څنګه ممکنه وه چې امریکایان هلته عملیات وکړي پرته له دې چې پاکستان نه یې پوهي
د امریکا پښتون کې افغانستان کې منګه شاهدان چې پورس کې دوی عرب راز یا یورز روسته دوی په وزیرستان کې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې دوی بمباریګان کولې هدفي وژنې و د القاعده مشران دوی د مغزینه نیول او امریکې ته استول. یو خدا خبره ده چې پاکستان د امریکا په ستراتیژي کې یو عمده اړخ دی. یعنی کله چې بېنظیر بوټو وویل چې پاکستان د دې مثلث یو ځله دی په دې معنا چې یو ځله امریکا دی بل ځله عربستان سعودي دی بل ځله پاکستان دی، نو پاکستان د امریکا هغه ستراتیژیک ملګری دی چې د دې ټول رازونه شریک دي ورسره. اول دا سوال ټولو ته پیدا دی چې څنګه په افغانستان کې اسامه بن لادن فرار وکړو بیا پاکستان کې د یو فوزي چوړې تر خوا د هغې تر چتر لاندې په پاکستان کې دوی ژوند کوو، او بیا امریکایي هغه خاص قوت یا خاص ځواکونه چې راغلل د پاکستان د فضا نه تیر شول او د اباد آباد تر خاره پورې راورسېدل، آیا د پاکستان دغه فوج او نظام دومره ویده و چې دا سلها کیلومتره د دوی هوایي حریم نقص شو د هلیکوپترونو په وسیله او دوی بېخبره و؟ که دوی داسې بېخبره و نو دغه فوج او دغه اټوم دوی ته څه په درد خوري؟ دا خپله سوالونه رامنځته کوي، او سوال داسې رامنځته کوي چې دلته طبیعي دی چې امریکا، پاکستان او دغه ډلې دوی ټول په یو برنامه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې دي، دوی ټول په یو پروژه کې کار کوي. زما مخکینی خواهش هم د اوسني رهبري نه دا و چې ځان د دغه پروژې نه وکاږئ، زیاتي تاسې کوشش وکړئ چې په خپل ولس باندې تکیه وکړئ، تاسې کوشش وکړئ چې افغانستان د دغه لانجو نه وژغورئ. که تاسې بیا د دغه پروژو یو برخه ګرځئ د قوت په نوم، د پیسو په نوم، د نورو امکاناتو ترلاسه کولو په نوم، دا وطن تباهي خواته بیایي. دا د لویو استخباراتو د لویو قوتونو جګړه دی.
د ما سره دوه دقیقې د خبرونې پاتې دي، لنډ راته ووایه چې همدغه خبر چې تاسو کوئ د طالبانو د وسني حکومت لپاره، ځکه طالبان هغه څوک دي چې کلونه یې د یوې افراطي ډلې په توګه په خلکو باندې سخت قوانین عملي کړي دي، د القاعده سره د پخواني تړاو که اوس نه وي خو پخواني تړاو تور ورباندې دی. آیا درته ممکنه ښکاري چې دغه څه چې تا وایي له دې نه د طالبانو اوسنی حکومت ووزي او واقعا په یو ملي او متمدنه دولتدارۍ باندې دا خپل سیستم رامنځته کړي؟ ځکه پخوا یې یو ځل نظام له دې کبله چې یو نړیوالې ترهګرې ډلې مشر ته یې ځای ورکړی و ونړېده. آیا د دې بیا ځلي د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره دوی څه کولی شي؟
ګورې که دوی غواړي کولی شي. زما عرض دوی ته دا دی چې ځان د پیادهګري نه وباسي، ځانه د شاه جوړ کړي، ځانه د وزیر جوړ کړي. دې شطرنج کې د پیاده رول د نه ادا کوي، هغه رول د نه اخلي. دوی کوشش وکړي چې د افغانستان د اوسني موقعیت نه، د اوسني ستراتیژیک موقعیت نه د ملي منافعو په ګټه استفاده وکړي. دوی د خلکو خواته لاړ شي، دوی د هغه طرحې وړاندې کړي چې خلک کې دوی سره ومني، خلک هغه پشتیبانی کړي. متاسفانه دغه کار دوی نه کوي. دوی اول توره خلکو پسې راویستلی، د مکتبونو بندېدل، خلکو ته حق نه ورکول، وزګارتیا، فقر، بېچارګي، جنګ، آفات طبیعي، دا ټول هغه خبرې دي چې د یو ترتیب او یو تنظیم او یو پلان په وسیله جوړېدای شي.
ډیره زیاته مننه کوو ښاغلی اتمار. دوستانو، په همدې سره د ازادۍ په څپو کې د دې اونۍ خپرونه پای ته رسوو. له اسحاق قطمر نه چې په برلین کې د پانتون استاد دی افغان سیاسي څېړونکی دی مننه کوم چې موږ سره خپل معلومات شریک کړل همدارنګه له افغان ژورنالیست سمی یوسفزی نه مننه چې خبرې را سره وکړې او له هغه ملمنو هم مننه چې اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه یې وکړل د هغوی ټلیفونونه مو چې وانخیستلی شو له هغوی نه معذرت غواړو. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو.